السلام علیکم، زه صفی الله استان اگزایم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خرغلاست وایم. نن چې شنبه ده، د وګي سمبلې ولسمه د سپتمبر 2 پیل په خبرونو کو. بریتانیا له زلزله ځپلو افغانانو سره 1 میلیون پاونډه بیړنۍ مرسته اعلان کړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې ویلي، په دغو پیسو سره به په زیانمنو سیمو کې خلکو ته بیړنۍ روغتیایي او نورې مهمې مرستې ورسول شي. تر دې مخکې هم هندوستان اعلان کړی و چې 1000 خیمې او 15 ټنه غذایي مواد له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. افغان سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي هم ژمنه کړې چې 500 میلیونه افغانۍ مرسته به له زیانمنو خلکو سره وکړي. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو ویلي، له عربي متحده اماراتو سره د لوبې ټول فیسونه یې 40,000 ډالر کیږي، د زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته کوي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي، د دوشنبې په ورځ د هلیکوپټرو 3 اتیا پروازونو کې 1000 تنه ټپیان له زیانمنو شوو سیمو انتقال کړي. په کونړ کې چې د دوشنبې په شپه زورورې زلزلې ولړزاوو، ځینو زیانمنو سیمو ته ځمکنۍ لارې ډېرې پیچلې دي او یوازې د هوا له لارې ورتګ ممکن دی. د طالبانو حکومت ویلي، دوی هڅه کوي د ډېرو پروازونو په ترسراوي سره په سیمه کې ایسار ټپیان او مړي صحیح مراکزو ته انتقال کړي. د لارو خرابوالي په سیمه کې د مرستو د رسولو بهیر ټکنۍ کړی. د دوشنبې تر ناوخته هم په زلزله کې د مړو شوو خلکو جسدونه تر خاورو لاندې پاتې وو. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان سره مشریزه ته د وینا پر مهال وویل، په اوکراین کې جګړه د روسیې د برید په پایله کې نه، بلکې په کیف کې د لویدیز په ملاتړ د کودتا له امله رامنځته شوه. د پوتین اشاره هغو لاریونو ته وه چې په نتیجه کې د اوکراین پخوانی موسکو دوست ولسمشر ویکتور یانکوویچ په 2014 کال کې بې واکه کړی شو. یانکوویچ هغه وخت له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ تړون لغوه کړی و او مخ یې روسیې ته اړولی و. او راشد خان په شلو ورځو نړیوالو سیالیو کې د ډیرو وکټو د ترلاسه کولو ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د کرکټ لوبډل مشر او د نړۍ مشهور کرکټر راشد خان په نړیوالو شلو ورځو سیالیو کې 115 وکټې بشپړې کړې. هغه په دې کار سره پخوانی ریکارډ چې د نیوزیلندي بولر تیم ساوتی د 104 وکټو مات کړ. راشد خان بیګا د متحده عرب اماراتو په وړاندې لوبه کې 3 وکټې واخیستې. خان په تجارتي او غیر نړیوالو شلو ورځو لوبو کې هم د تور ټولو زیاتو 104 وکټو ریکارډ لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات به قبول کی قدر منو فرض زکون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرغلاس فهم دنن ورځی درس موضوع ته لمن نیم چې تاسو ټول قدر منو فرض زکون کی براتره او جوړ صحت مند او سجه د سیاحت چم بم پته نه رنو ګل علی زکون کول ک سرنګ چې زمرا تاسو دنن ورځی درس مضمون او ټول کی جغرافیا مضمون پنځم لوستې نه لمن نیم چې تاسو ټول قدر منو زکون کی درستر پای پر سر ملتیا او کړیو یو سز دکړي ژوکل علی زکون کو زمرا تاسو د نن ورځې د لوست په کې تاسو ته مخې تاسو ټول کډر منځ کون کو نه هیل لرم. مخکې له دې چې تاسو لوست پیل سي، تاسو ټول کډر منځ کون کې به لخبر زنه سره خپل دوم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلمونه ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. ژوکل علی زکون کو زمرا تاسو د نن ورځې لوست پنځم لوست افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او ورونه لري. چې نن ورځ به موږ تاسو په دې موضوع باندې بحث ولرو. هم چې نن درنه زکون کو د کتاب صفحه له نوښتمه نه پیل تر شپږ شپږ دیشې مې سپې پرې درنو قدر منو زکون کوس مرسته سودنن مزه درسي اهداف یه مغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په حق لبش پر معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی له لومړی د افغانستان اقلیم، دویم دشتي اقلیم، دریم غرنۍ اقلیم، څلورم مدیترنۍ اقلیم، پنځم د مونسون اقلیم، شپږم ستپی یا هم شلورونکی اقلیم، اووم غرنۍ یعنی الفی یا هم تندرا اقلیم، اتم غرونه لومړی هندوکش غر دی، دویم د بابا غر او دریم سپین غر. دا هغه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په حق له بشپړ معلومات پلولو او په حق له به یې مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم. درنو زده کوونکو د لوست په پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کوونکو د اقلیم کلمه چې ده په خپل د لایتنی ریښې لري چې دا په خپل د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنی ورکوي، یعنې د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي. کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بېلابېلو برخو کې توپیر کوي، یو له بل سره تفاوت لري او اقلیم چې دی خپله په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دی چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بېلابېلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته، یعنې په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي ټاټوبي کې خپل ځان ته بېلابېلې ځانګړنې لري. افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبیعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی دی، یعنې شپږ اقلیمي سیمې لري، یعنی شپږ ډول اقلیمونه پکې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو. لومړنی اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک، نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دې سیمو کې اورښت لږ او په ژمي کې واوره نه ورېږي او زیاته تودوخه او لږ اورش لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې د ځنګلونو څخه یو پخپل د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی او د دې هوا چې ده یو ډول ګرمه ده. او همچنان یو بل خوبه یې چې ده د شپې او ورځې ترمنځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډېر زیات وي، یعنی د شپې هوا یې ډېر زیاته سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي چې د شپې له خوا د خوب لپاره هوا ډېره معتدله او ښه وي. همچنان درنو زده کوونکو دویم اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنی اقلیم دی چې دغه غرنی اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دي د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغیزې لري چې د غرنی سوړ اقلیم سبب ګرځي. دغه سیمې چې دي د د هوا تودوالی په هرو زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي او دغه واورې او باران د اورښت کچه په دې کې په زیاتیږي، یعنی هر څومره چې دا سیمې لوړې وي هغومره د دې سیمو کې د باران او اورښت کچه زیاتیږي او په دې سیمو کې باران یا هم اورښت وي د واورې په شکل سره وي. او همچنان دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي، که چیرې موږ تاسو سفر کوو لوړو غرنیو سیمو ته ځو نو له سړې هوا سره اتمنځو ری مخامخ کیږو. همچنان درنو زده کوونکو دریم اقلیم مدیترانه‌ای اقلیم دی، لکه څنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو هغه سیمې چې د جدي سرطان کشي مابینځ کې موجود وي او د لمر وړانګې قربانې دوه ځلې ورېدېږي، یعنی په جدي سرطان کشي باندې د لمر وړانګې یو ځلې ورېدېږي، خو مګر هغه سیمې چې د دې دوه په مابینځ کې موجود ولري پر هغه سیمو چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابرېږي د مدیترانه‌ای اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې زموږ په هیواد کې دغه سیمې چې دي په خپل ننګرهار، لغمان او ولایتونه په دې غوسمو کې شامل دي چې په دې غوسمو کې اورښت ډیر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنی ګرمي سیمې دي، هوا یې توده ده او په دې کې وریجي، ګنۍ، دستروست او کورنۍ میوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو څلورم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې ورېږي، یعنی یخ اقلیم یې نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده د لمنځي، سړې، زنغوزي او قهوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده. او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري چې د دوه زموږ د هېواد کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوست او ننګرهار دغه ولایتونه د مونسوني اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو د ستپي یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي، کوم چې واښه لرونکي سیمې چې دي په دغو سیمو کې اورښت په دې سیمو کې په ژمي کې کېږي، یعنی اورښت په ژمي کې وي او دغه سیمې چې دي په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي. په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کېږي او په مناسبه توګه سره وي. او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هېواد افغانستان بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزني، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي چې په دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کیږي. همچنان درنو زده کوونکو، شپږم اقلیم چې دی هغه غرنۍ یا هم الپی یا هم تندوره اقلیمي سیمې دي چې دا د نمه څخه معلومیږي چې لوړو سطحو ته ویل کیږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسیږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کیږي، د تندوره اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، یا هم دغه تندوره اقلیمي سیمې جوړوي. درنو خوږ زده کوونکو، دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورښت په زیاته کچه سره وي، او په دې کې اورښت چې وي د واورې په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخه وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي، او دوبی یې معتدل او لنډ وي. یعنی دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي، نه هوا ډېره زیاته یخه وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري، او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکښې نشنه کیږي، نباتات وده پکښې کمی، ځکه سر و کال واورې او باران پکښې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکښې لرو. همچنان درنو زده کوونکو، په دې سیمو له جملو څخه یو پخپله بدخشان دی، چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزنی ناور پکښې کې هم موجود دي، چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږو زده کوونکو، هیله مند یم چې د دې دم پورې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره آشنا سوي اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د غرونو د لړیو په هکله لولو، چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږو زده کوونکو، که چیرې مراد تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، افغانستان یو له هغو غرني هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. یعنې افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده، او همچنان افغانستان په منځنۍ او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي، چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي، چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کیږي، او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي، چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خوږو ګلالۍ زده کوونکو، نه یوازې دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د غرونو لړیو درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هیواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډاینو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه چې په دې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرود، اوسپنه، سراب او مس پیدا کیږي، چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کاني صنایعو له جملو څخه هم شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، غرونه یوازینی هغه لامل دي کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زلزلو څخه هم ژغورلی دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان مهم غرونه چې دي، د هغو له جملو څخه یو پخپله د هندوکش غر دی، چې د هندوکش غر د افغانستان یو له ډېرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی، چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی. او دغه غرونه چې دي پخپله د شي مطالعې له لحاظ څخه پر دوو برخو باندې ویشل شوي، چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزی برخه کې په پراخ سمو سره نیول، یعنی مرکزی برخه یې ډېرې زیاتې سیمې او دغو غرونو لړۍ نیولې دي، چې ختیځ هندوکش دی په خپله درنو زده کوونکو، ختیځ هندوکش د بدخشان د زیباک د درې څخه د خاوک تر کندو پورې غځېدلی دی، چې د هندوکش زیات لوړوالی لري، او همچنان د دې تر ټولو لوړه څوکه 1050 متره لوړوالی لري، او همچنان ختیځ هندوکش دی په خپله دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نن لري. لویدیځ هندوکش دی د هاوک له کندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی، چې د ختیځ هندوکش په پرتله سره زیات لوړوالی نن لري، او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده په خپله 3400 متره لوړوالی لري، او بله څوکه چې ده په خپله د شبهر کندو ده چې 3200 متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زکون کو دوم چری پخپل د بابا غر دی چې د بابا غر د افغانستان په منځنی برخه کې لختی څخه تر ویدی سه پوری موقعیت لري چې تر ټولو لوړ سکه یې د 5000 متر پورې لوړوال لري چې دغه غرون لري چې د ختی څخه تر ویدی سه پوری د حاجی کاک له کندو نه پیل شوی دی چې د حصار تر غره تر سویل پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړ سکه چې ده هغه پخپله د پولادی په نامه سره نومیږي چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده او لوړوالې ما مخکې هم یادونه وکړه چې 5000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ټکې دي ځکه چې زیات شمېر ورښت پکې کېږي او همچنان ورښتې په واورې شکل سره او په شمالي او سویلي نومونو کې د څارویو د روزنې لپاره ښه څړځایونه هم موجود دي. همچنان درنو او خوږو زده کوونکو د لوس په آخرنۍ برخه کې سپین غر په حقله ولولو چې سپین غر د افغانستان یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د ازمرګران هېواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړه څوکه یې د سینګارام په نامه سره یادیږي چې د سمندر له سطحې څخه 4555 متره لوړوالی لري. او همچنان د خیبر د نامتو دره چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونو چې دي د شمالي او سویلي لمنې په له طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنی د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکښې موجود دي چې هغه څخه هم دي موجود دي. او همچنان درنو زده کوونکو د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري چې د هغو څخه یې مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربند دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي دا ټوله د افغانستان مشهورو غرونه دي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم په یو څه پوسي واوسېږي. د لوست په دې برخه کې د پوښتنو په لور باندې راځو. تاسو ټول درنه زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ، وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه: د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه: ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ دریم: د هندوکش غر زموږ د هیواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور درنه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان. ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلک احترامات مقبول کی کرم نو کول لیست کون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق لاس مم داتم ټول کی جواب پیام اسمن پنځم لوستم. هله من دیم چې تاسو ټول خواجه غل لیست کون کی برات راغ جوړ او صحت مند او سیجه د صحت چم بم پتن می کرم نو کون کو سم راست تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د عرف دین او مذهب حق له صفه شي. کتاب صفه له درې دیشم نه پر بهتر اته دیشم سی پیپری هم درنګ اسمه راست تاسو درن ورځې درسي اهداف عبارت دی. لومړی د عرف دین او مذهب په حق له صفه شي. دویم د عرف د اقتصادي جغرافي په حق له صفه شي. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو بل لې سکون کو د پراته وجو د کټ مهنه ما هله د چې د روز تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا کول لې سکون کو د لوست په پښو شو کې نومه موږ تاسو د عرف دین او مذهب په حق له معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې په تیر لوستنه کې موږ تاسو د عرف د وی وچې د سیاسي جغرافي بشري جغرافي د نژاد د کوم په حق له معلومات ترلاسه کړو. نن ورځ موږ تاسو د عرف د وی وچې د دین او مذهب په حق له معلومات ولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. په تر منو کول لې سکون کو څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو عرف له وی وچې د ورسته ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لوی وچلو جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علی السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو ویل سو درنو ځکه کوونکو چې د اروپا لوی وچي زیاتره خلک د اروپایي ترکیه د روسي یو شمېر وګړي د بالکان د ټاپو ازمي د هیوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایان څخه پرته نو ټول شمېر کسان چې د عیسوي دین پیروان دي او یوازې حضرت عیسی علی السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي او دوی دغه ایسوی دین چې دی درنو زده کوونکو اروپایانو دغه ایسوی دین پر درو لوی مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځان ته جلا نوم لري او خپل ځان ته جلا مشر لري. چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات لاسته راوړو. لومړی درنو قدر منو زده کوونکو د ایسوی دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره دیږي چې د ایسوی دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره دیږي چې د ده په رهبرۍ سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړې ده. دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي په اروپا لویه وچه کې او د دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې یعنی د بلجیم، فرانسې او پلتنی کومونو کې لکه اسپانیا، پرتګال په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش، لهستان، پولین، مجارستان، چک او سلواک خلک دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي نو دغه دین چې دی په زیاته کچه سره په دغو سیمو کې رواج دی. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی قدر منو خوږو زده کوونکو د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري چې د واتیکان په نامه سره ایاتی شي. یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاته کچه سره نوښت پکښې کې دی، پرمختګ پکښې کې دی، زیات شمېر کسان چې پکښې کې د دې دین پیروي کوي هغه په خپل د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای د اوسېدلو ځای چې دی په خپله د ایټالیا هیواد د روم یعنی پایتخت د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي. دوه مهم درنو زده کوونکو د پروتستانت مذهب دی یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین درېیمه دویمه برخه چې ده هغه پخپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي. چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوه مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو له پلوه د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږ څه اختلاف لري یعنی لږ څه یو د بل سره د دې دواړو مذهبونو ترمنځ تفاوت شته. او دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره دی چې دی په خپل یو آلمانی یا هم جرمنی پوه دی چې روحاني مشر او لارښود دی او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د دې پر لارښوونه باندې روان دي. لکه څنګه چې موږ تاسو ته اول وستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و هغه په خپل د لوی فا په نامه سره دی، مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی یا هم د دوی رهبر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره دی چې یو آلمانی په خوانی روحانی مشر وو چې د دې په لښون باندې اوس هم خلک عمل کوي او د دین پیروي کوي او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو په همدارنګه د دې ترڅنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي چې په دې برخه کې یې د دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړه. دا مذهب په سویډن، ناروی، دنمارک، انګلستان، هالند او اتریش هیوادونو کې د دې ترڅنګ د سویس په هیوادونو کې زیات بچلري او زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدر منو زده کوونکو دریمه برخه د ایسوی دین د شید د ارتودکس مذهب په نامه سره یې دی چې دا مذهب په خپل د اروپا د لري و چې د دریم مهم مذهبونو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي خصوصا ختیزي او جنوبي ختیزي اروپا کسان په دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړ کې رواج دي. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاری هیوادونو په عمومي توګه سلاو د نجات زیاتره کسان چې دی دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دی د دې ته ارزښت ورته او د دې راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدر منو بل لیست کوم کو نه وازی د چې په اروپا له یو چې کې د ایسوی دین نه هم ایسوی مذهب زیات دود یې هم راوج دی، بلکې د دې ترڅنګ دی د ونی ورد چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا له یو چې کې په زیات سمو کې په تیت اخبار شوې دي او زیات مر وګړي چې دی د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمه کې البانی پوستي بلغیار او اروپایي او ترکی کې استوګن لري او زیات شمیر کسان چې بيدی په دوسیم کې د اسلام مقدس دین باندې مشهور دي او همدارنګه په دې هیوادونو کې لرغونی او لبرم څخه ډک جماعتونه هم شته دي چې د اسلام مقدس دین په واسطه جوړ شوی او د دې ترڅنګ د اروپا لوی وچې په زیات شمیر نورو برخو کې هم يهودي مذهب کسان هم ژوند کې خو زیاته کچه شته هغه ایسوي دین نیولې ده چې مخکې مو تاسو ولوستل ایسوي دین پر دریو برخو باندې ویشل شوی دی چې یو کاتولیک دی بل پروتستانت دی او دریم هم د ارتوډکس مذهب دی چې د کاتولیک مشر چې دی په خپل د لوی پاپ په نامه سره یې دیږي د پروتستانت مشر چې دی هغه په خپل د مارتین لوتر په نامه سره یې دیږي کوم چې المانۍ په خوانی جرمني په کوم چې زیات شمېر کسان د پروتستانت دین لپاره رابللی و نو خو شو ګلالي زده کوونکو درې دم پرې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د مذهب او دین په هکله معلومات ولوستل اوس هم د لوی راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو قدر مونږ زده کوونکو همیش دا په یاد وساتئ چې اروپا لویې وچې یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د خپل موقعیت له امله څخه خورا د ارزش وړ اقلیم لرونکو پلازمینو یا هم وچو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې معتدل اقلیم لري یعنی هوا یې نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او اورښتونه او پکښې کې په زیاته کچه سره دي او اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي خو زده کوونکو کوم چې دریو خواو ته یې اوبه او یوې خوا ته یې وچه ده یعنی په دې له امله څخه اروپا لویه وچه خورا اقتصادي ارزښت لري نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده کوم چې په دې لویه وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي لکه د ډبرو سکاره نفت دي همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویې وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویې وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده د دې څنګ ګلالي یو قدر منځکو کو د اروپا د وچې کوم قراره مالداري هم کوم قرنیس حاصلات دي د علم او پوهې ټکنالوژي په واسطه سره رسول کیږي کوم چې په دې کې زیات په خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی یعنی د اروپا د وچې د المان انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې ټولې نړۍ ته صادریږي یعنی دغه لوی وچې کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی د خپل صنعتي توکي د المان هیواد ځینې صنعتي توکي د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نور هیوادونو ته صادریږي او هغوی هم ترې استفاده کوي د دې درسان قدرمنو ګلالي زده کوونکو اروپا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې کرنه او مالداري او پکښې کې روج دی رواج دی یا هم دود دی د اروپا لوی وچې اقلیم او پوره اورش د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره شي لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا لوی وچه کې کرنه سنانسه په ټولو اروپا کې زیات رواج لري او یو د یو د دې د دوستو یا هم کلتور له جملو څخه شمېرل کیږي سره له دې څخه چې په دې لوی وجه کې هیوادونه خپل د اړتیا او خوراکي توکي یو پر پنځه برخه باندې جوړوي یعنی زیات یو پر پنځه برخه باندې خپل خوراکي توکي جوړوي خو د هایلند هیواد چې به دې تر نوز د کون کو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لوی وجه یو له هو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي که څه هم دې خپل کورنی اړتیاوې د خپل کورنی زو حاصلات او هم شنه د مالداري څخه پر کوي یو څه نور اندازه به دغه کرنیز حاصلات او همدارنګه دغه مالداري کې کوم غوښه شي دي کوم لبنیاتونه کوم شان دي لسته راوړي دا د خپل هیواد څخه بهرني هیوادونه ته استوي تر څو هغه هیوادونه هم ترې ګټه واخلي په دې هیواد کې کرنه او مالداري چې د درنوز د کونکو په علمي لار باندې سر تر سوال کیږي او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښه محصولات کوم توکي چې دي د ټول د خپل هیواد څخه و نور هیوادونه ته د محصولاتو په توګه سره لېږدوي بهرني هیوادونه ته استوي همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپل پر دریو برخو باندې ویشل شوې دي چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپل مدیترانې سمندرګي شاوخوا سیمې دي چې مدیترانې سمندرګي ته چې نږدې دي کوم چې یو لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي چې موږ تاسو لوستلی وای چې آسیا اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي دریم ختیځې اروپایي سیمې دي د اروپا اروپا په جنوب کې د رنوز د کوونکو مدیترانه‌ای اقلیم د دې سبب سوي دی چې په دې لوی وچه کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنگارنګ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابره کړې ده او دغه کې کرنیز حاصلات ترې لاسته کیږي. دوی هم په لویدیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم، اوربش او جوار دي چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه غوره محصولات غنم، اوربش، جوار او قطان دی چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده او د غرونو لمنې کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیسته کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګللی زده کوونکو دا چې اروپا له وچې یو له اوبیزو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کیږي چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی او کبان نیول د اروپا یو مهم بوختیا له جمله څخه شمېرل کیږي او د کبانو په خوړلو کې د کبانو په نیولو کې د یو هیواد څخه بل هیواد په صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروی او ایسلند هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لوی وچې کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي او په دې برخه کې د نړۍ لومړي مقام لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه ناروی او ایسلند هیواد کې زیات شمېر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پر مراتاسو د اروپا د لوی وچې د دین مذهب او هم چې د اروپا د لوی وچې د اقتصاد په حق لبل وستله اوس هم راځو د پښتنو پر لور باندې په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو دا پښتنو د خپل ځان سره نوٹ کوی او هرې پښتنې ته به ځواب پیدا کوی. لومړنی سوال چې دی قدرمنو زده کوونکو مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي، دویم سوال اروپا کرنه ولې پرمختللې ده، دریم سوال اروپا کرنیز برخې نمونه واخلي، څلورم سوال کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري. نور نادر نو کدر مون زده کوونکو زما راست د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو مو زده کړی اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې ازري ژوند لپاره ما
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیلی و احترامات مقبول کی قدر من قول لیست کن کو ز پرشنا و قار تاس ټول ته شرف لاس مېما د نه هم ټول کی جغرافیا مضمون پنځم لوست ته اله د چ تاس ټول قدر من قول لیست کن کی برت رو و جوړو صحت مند و سری او د صحت چم بو پتن تر نو سکن کو د شز مرستا سو د نن ورځې جغرافیا مضمون نه هم ټول کی پنځم لوست ته نو اله د چ تاس ټول قدر من سکن کو باید تیر ورځې لسنه په پراو د کیک ډول سره تکرو و سری او نو لوست پر امر کی ولري قدر منو خوش از کن که از مرسته سودنن ورزی لوست چیدی پا لومنی پاسل که ده اپریکا دلوی وچی ده کانون آسانه یو پا حق لدی لکه سرنگه چی پا تیر لوست که مرسته سود اپریکا دلوی وچی سیاسی جغرافیه بشری جغرافیه همچنان ده دیتر سنگ مرسته سود اپریکا دلوی وچی ده تکم نشاد او جوب پا حق لمعلمات لست را وره ننن ورز بمرسته سود لوست که ده اپریکا دلوی وچی ده کانون آسانه یو همچنان ده دیتر سنگ ده اپریکا دلوی وچی محصولاتی جغرافیه ده دیتر سنگ و مرسته سود بنن ورز پلوست که ده او بو للاری اولل او راوڑل یعنی حمل او نکل پا حق لبا معلومات لست را وره نوزه ستاسو در طولو قدر من زکون که ده برا توجه و دکت پا هیله ما هیله ده چی ده لوست در پای پری تاس قدر من زکون که را سر ملتیا وکری او یو سزده کری کوژ وکړه لیست د کون کو اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله نن ورځ په لوست کې مو راپتا سو لومړی د افریقا د لوی وچې د قانون او سره یو حق له معلومات لسته راو لکه څنګه چې مو راپتا سو ټول په هیجو افریقا له وچې یو له غلې وچې له جمله څخه شمېر کیږي کوم چې لزیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده ورسته لزیات وخت څخه افریقا له وچې په دې لټه کې ده تر څو دی د خپل خپل لوی وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بیره بیلاری د دې د پارس جوړې دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده نو موږ ویل سو چې افریقا له یو چې د طبیعي منابعو له نظر څخه یې هم د طبیعي سرچینو له پلو څخه خورا لښتمنو لوی وچ له جمله څخه شمېرل کیږي کوم چې تر اوسه پرې د دې د طبیعي قانون او سنایو څخه په پراخ توګه سره کټنه راځي افریقا لوی وچه یو له هغو لوی وچو له جبنو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري، چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه پخپله الماس چې ډیر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کیږي، یا هم د قیمتي کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا په افریقا لوی وچه کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې دغه منرالونه په تور، زیړ رنګ، هم چنه د دې ترڅنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کیږي. خو زده کوونکو، نوموړي منرال چې له تیږو یا هم سیکل څخه وروسته د بریالیتت د توجل شوي الماس په نوم سره یادیږي، او هم چې نن درنو زده کوونکو، د دې ترڅنګ افریقا لویه وچه کې چې دویم قاني منابع ده یا هم قاني صنایع ده، هغه په خپله سره زر دي، چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنې نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کیږي، بلکې د الماسو ترڅنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود ده، کوم چې د افریقا لوی وچې یو له مهمو قانون له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه په دغه لوی وچې کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې ترڅنګ یورنیتیوم زیرمې هم موجود دي، چې دا زیرمې د زمبابوې هیوادونو د میسو ډېرې ښې زیرمې لري، او همچنان د دې ترڅنګ د اوسپنې کانونه په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنې دغه د میسو او دغه کوم دغه چې دي، همچنان د دې ترڅنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمې چې دي، دا په خپله د زیرا او زیمبابوې هیوادونو کې پیدا کیږي. د میسو ډېرې ښې زیرمې چې دي، هغه په خپله د اوسپنې قانون نه زیرمې دي، او همچنان د دې ترڅنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمې موجود دي. په عمومي توګه سره موږ او تاسو داسې ویلې سو، درنو زده کوونکو، چې افریقا لویه وچه د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویشت سره زر، شل فیصد سپین زر، دیش فیصد پخپل میس، او سپارلس کلئی تولیدات دی. چې همدارنګه کول شو موږ تاسو د ترسونال مهمې سیمې نومې واخلو، چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي، او زیات شمېر وګړي پکښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده، او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي، چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري، چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي، په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع پکښې کې موندل کیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لویې وچې د قانون او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا لویې وچې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونې مهینه لري، یا هم لرغونې تاریخچه لري، چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کیږي. دغه محصولات چې په افریقا لویې وچې کې اوس یې تر یوې اندازې پورې او ماسیر توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لوی وچه کې د استوګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه، او همچنان صحراګانې پکښې موجودې دي، چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لویه وچه پرمختګ ونه کړي. په مخکې چې وه، دغه د توکو وړل او راوړل چې به وه، په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله، او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت وه. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 میلادي کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی، چې په دریو کلونو کې دغه بشپړ سو، او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنو زده کوونکو، محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د اوښانو په واسطه سره به سرته رسول کېدله، او همچنان د دې ترڅنګ د خرو په واسطه سره به دغه اوړل او راوړل ترسره کېدله. دغه لارې، دغه کومې لارې چارې چې وې، دا ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وې. انسانانو ته سمې زمینې نه وې برابرې، لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پېړۍ په لومړیو کې پیل شوله، چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره پر مخ باندې ولاړل، ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله. نو دغه افریقا لوی وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه، هم چنان اقتصادي هم نو سم، د اقلیم له پلوه څخه هم نو سم، د نفوس شمیر هم پکې کم و، هم چنان دوی نسبه کړ خپلې ورځنۍ سي اړتیاوې پوره کړي. نو په دغه وخت کې د اوسپونو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وې، دغه د شلمې پیړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول لومړنۍ نړیوال جګړې څخه وروسته ډېر ورو پر مخ باندې تللې، په قرار شکل سره مخې تللې. نو ځکه په وړلو او وړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی، چې په افریقا کې د اوسپونو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلې، او ډېره اوږده کرښه چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالي ده، کهرال کپتان سره په جنوبي افریقا کې نشته وی، او اوسپونو کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مرکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ و برتګ نه کېده، خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې شپلې، چې ورو ورو افریقا لوی وچې پرمختګ کوي، سړکونه یې جوړ کړه، د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې شوې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو زده کوونکو، په دې کې چې تاسو ټول پوسیو اوسېږي او سم معلومات لاسته راوړي اوسېږي، چې افریقا لوی وچه کې محصولاتي جغرافیه څه ډول یو جغرافیه ده. اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل زده کړو، یعنی د یو ځای څخه د شانو واردول و بل ځای ته صادرول، یعنی صادرات او واردات به د اوبو له لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خو ژو قدرمن زده کوونکو، افریقا لوی وچه که څه هم زیات شمیر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري، خو بیا هم افریقا لوی وچه ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د پوړلو او راوړلو کې ترې استفاده کیږي، یا هم په حمل او نقل کې استفاده کیږي. نو موږ ویلی شو چې افریقا د سیندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي، او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لوی وچه کې دي، یعنی طبیعي او مصنوعي، چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنځ لارې جوړې وي، په مختلفو برخو سره ویشل سوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله سویس کانال دي، چې د مدیترانې سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ، چې د جوړش کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنی هغه لاره ده، د سویس کانال لاره ده، کوم چې پر دې باندې په 1850 میلادي کال کې کار باندې پیل شو، او وروسته د هغه څخه په 1919 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړ توګه سره پای ته ورسېدی. په دغه لارې کې درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دی په خپل د بابل المندب امنا، د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ، د منزبیک کانال او د مدغاسکر او پلویدیس کې د هند سمندر، د دویو او خاصه ترمنځ یوازې چې دی وزنی سویس کانال چې دی هغه مصنوعي دی، خو نور ټول لارې چې دی هغه طبیعي دی، یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوی دی. د افریقا په لوی وچ کې درنو ځکونکو د خندونو او سنزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوی دی، د ځمکې جوړښت د نابرابرتیا دی، یعنی د ځمکې د کوم جوړښت کوم موقعیت دی لري، په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده، نو په دې کې ژوند کول سخت دی، او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی، تود اقلیم لري، سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته پکې، لکه په نورو کې چې دی خپل ورځنی زیارتیا یې نسته پر کول. نو ځکه زیات شمیر کسان یا هم زیات شمیر وګړي په دې لوی وچه کې ژوند کوي، خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکې راغلي دي په دې لوی وچه کې. نو موږ ویلی شو چې د دې لوی وچه ډیر مهم سمندري لارې چې د خپل د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، چې تقریبا د 1500 کیلومتر په اوږدوالي د کټ اخیستنې وړ ده، یعنی 1500 کیلومتر په اوږدوالي موږ تاسو د دې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، موږ تاسو په شتو کې سره اترې استفاده کولای شو. د اوبو د راټولېدونکو حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده، چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي، او د نیل سیند به د اسمان تر بند پورې د سمندري بیړیو د کټ اخیستنې وړ دي، چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کیږي. نیل سیند د پاره ډېر ارزښتمن تمام شوی دی، له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هیوادونو د حمل او نقل لپاره کټ اخیستل کیږي، همدارنګه د نایجر، سنگال او زمبیز په سیندونو وختونو کې هم د کال بزینو وختونو کې چې د او وی ډیری وی بیړی چلول کیږي چې دا یو لاسترو اهمیت لرونکو سندرونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کیږي. نو درنو زده کوونکو وختدی کې تاسو پوسی او اوسیږي او یو څه معلومات لاسته راوړې اوسیږي چې افریقا له یو څه څنګه سرنګه یو لوی وچه ده. په افریقا لوی وچه کې قانون او صنایع څه ډول دي، په افریقا لوی وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لوی وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کیږي. نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي به خپل کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه به کتابچه کې نوٹ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا د اقتصادی جغرافیه تشریح کی، یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادی جغرافیه په تشریح کوي. دویم سوال، د افریقا د قانون او صنایعو په حق له خپل معلومات ولیکي. خدای وکړي تاسو ټول قدر منځ ته کوونکو سوالونه له خپل ځانو سره نوٹ کړي او سیږي او ځوابونه به په خپل کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنو قدر منځ ته کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له دې یو څه مو اخیستې او سیږي او په یو څه باندې پوسی او سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرین. د لا په ما ښه وخت پرې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات قبول کی قدر منو کول لیسه کون کو ز برښنا غم خو ری وزره به هم تاسو ټول ته شرق لاس ما درسم ټولګي جغرافیه مزمن پنځم لوسته. هله د چ تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع بم پتن می درنه ز کون کو داسې ملوسته سودنن رزي لوس پنځم لوسته. نه هله د چ د تیر رزي لوسته نه مو په پرا او د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یو څه بم تریز کړو او سړي خو دنن رزي د لوس په پیل بشو کی تل په سیر تاسو ټول قدر منځ کون کې باید خپل ځان سره خپل کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. تر نو قدر منځ کون کوز مر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی. لومړی د افغانستان جیولوجیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منځ او ګلالي زده کوونکو د پراته جو د کټ په هیله یم. هیله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه زده کوونکي را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. ګلریز د کوونکو البته د یادونه ور دی وی زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې لپینځه سروشتي می سپینه پیل کیږي بیا تر 250 می سپې پرې. خو ګلریز د کوونکو وس هم را ګرځو د خپل لوست پر لور باندې. د چې زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لمړنۍ موضوع د افغانستان د جیولوژیکي حالت په اړه باندې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوژیکي په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله مونږ د کوونکو جیولوژیکي حالت په خپل د ځمکې هغه جوړښت ویل کیږي کوم چې په ځمکې کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته شوي وي. موږ ویل سو چې د جیولوژي په بیلابیلو دورو کې د ځمکې پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي. یعنی دغه د جیولوژي کوم جوړښت دي، دغه بدلونونه چې دي د ځمکې په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې هم دغه بدلونونه د ځمکې د نننۍ ظاهري جوړښت لامل ګرځېدلی دي او د دغو جوړښت له امله څخه زیات شمیر لوړې ژوري په ځمکه پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړۍ، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژوي، درې، جلګې، دشتې او نور بیلابیل سیمې په دغه دغه کې د جیولوژیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي. یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هېواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دغه جیولوژیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډې، دشتې او صحراګانې پکې موجودې دي چې دا ټول دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او سپاند سیندونه دا ټول موږ او تاسو ته د مکی د جیولوژیکي حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل شو او پیژندلی شو چې دغه ټوله طبقه د الارضایی او پراخو فعالیتونو له عمله څخه د پری کامبیر له دورو څخه پیل شوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدر من زده کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمیر دشتې ماتې سیمې او ماتوونکي او شګلن ځایونه پکښې موجود دي چې په کوانترا کې عصري ډول سره دوه ډوله رسوب چې عامل یې باد و لیدل کېدله. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې پدشتو کې مارچا ده، نوزاد دی، ګردیزه ده او هم چې نورې سیمې لکه پران، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي چې دغه ساحو کې ډېرې زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې زموږ او تاسو ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې غرنی هیواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته سوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته سوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په هکله د حالت په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د ځمکو بڼه او جوړښت په هکله معلومات ولرو. د ځمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کېږي او له دې څخه زموږ او ستاسو مطلب څه دی، یعنې زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان یو تاریخي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو زموږ ګران هیواد افغانستان د ځمکې ډېری برخې چې دي لوړو او ژورو ګونزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی. او په دې معنا چې افغانستان د ځمکې ډېری لوړې ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم اف سویل ویدیستا د 259 متره دی، خو ډیر لوړ سکه چې بیا د دی د هغه په خپل د هندوکش سکه دی چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نمر کول سعودي او لوړوالی یې په سمندر کې د سمندر له مخې څخه 1415 متر ته رسیږي چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سکه یې بیا د 1250 متره لوړوالی لري چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنوز د کونکو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هیواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هیواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي په خپل لومړنۍ حوزه د امو حوزې په نامه یادیږي، دویم حوزه د هلمند حوزې په نامه یادیږي او دریم حوزه د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات ولولو چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې سوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی سو چې امو حوزه لژوړه حوزه له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د افغانستان په شمال کې د پاریاب د کیسیار لسند له لویدیځ څخه 259 متره په لوړوالي باندې پیل کیږي او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پورې چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په زیاته او پریمانه کچې څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کیږي. دغه ساحه چې د درنو زده کوونکو د امو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوز غاړو پورې رسیږي چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې د بلحام له کوزي حوزې څخه تر مزار شریفي تر جنوبي پورې رسیدلې دي چې د شبرغان تر حوزې در دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه په خپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحه دي چې دغه ارتفاع لرونکي ساحه هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري. البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی، دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځه ساحه څخه دی چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې تر څنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې د جهاندم او امیران دشتې چې دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنګ، د دې تر څنګ د صابر او پوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټولې سیمې په دې دره کې شاملې دي چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان ده نیولې ده. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو بله هم د ننګرهار حوزه ده چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او عامو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکې حوزه ده چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپورې پورې لږه ساحه یې نیولې ده. او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پوری او د نورو درو لبیلابیلو تیجو څخه جوړه شوې ده. نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکه د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو بوټو پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده. نو موږ ویلی سو چې دغه سیمه چې دي هم چنان یو حاصلخیزې سیمې دي چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کېږي. او دا په افغانستان د جوړښت کې، په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې جیولوجیکی حالت چې دی هغه په خپله په بیلابیلو دورو کې رامنځته سوی دی چې دغه جیولوجیکی حالت د دې لامل ګرځېدلی دی تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دشتې او نور بیلابیلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته سوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته سوي دی او یا هم زیږیدنه پیل شوې ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلې ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برکړی دی. او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو. چې د دې تر څنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی شي. په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سندونه شامل و، لوړې سطحې، غونډې او دشتې او سراګانې پکې شامل وي چې دا ټوله طبقات یې د الارزاري د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبیر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل. او هم چې نن موږ تاسو په دې ونې وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستئ چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې چې لومړنۍ حوزه یې د عامو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله او درېیمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره جدل چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدرمن زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي واوسیږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسیږي او په راتلونکي وختونو کې وکولی سي د خپل هیواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال ته مطابق ثواب پیدا کوي. نو راځم قدرمن زده کوونکو سپارنه تکراروم. لومړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړئ. دویم سوال د جیولوجی معنا څه شی ده، یعنی جیولوجی څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. دریم سوال جیولوجی تشریح کړئ. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات؟ یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او ورسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریکوي. نور نو درنو قدر منځ ده کون کوز مرسته تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو پوسی وو اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301. ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمنی ول ولیرا پروے او پزڑکی میں دمنی ول ولیرا پروے او سادہ بنگڑو شنگ شنگ
پلی چوکلیٹ چالو نب دسرو شنڈو جامو نب